دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړی دې سات خبرونه ته د امریکا د بارنو چارو وزارت د افغانستان لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بارنو چارو وزیر عبدالعزیز سره په ازبکستان کې ملاقات کړی دی په دغه ملاقات کې په دې باس سوې دي چې سیاسي روابط به ساتل کیږي چې پکې تجارت اقتصادي کلتوري بشري او پوځي تخنیکی چارو کې به د همکاري نور هم مضبوطه کړل شي د ازبکستان د بارنو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې ژر تر ژره د سولې پروسه باید پر مخ یوړل شي ځکه چې د مرکزی آسیا امنیت او ثبات د دغه هیواد پر ثبات پوری اړه لري یو نما وایي چې ابتدایي او بې طرفه موندنې ښیي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د دوې ورځې مخکې ملکي تلفات د افغان ځواکونو د توغندیو بردون له کبله وو یو نما د سه‌شنبې په ورځ په ویلامي کې ویل دي چې بیلابیلو سرچینو ورته ویلي چې افغان پوز د طالبانو د توغندیو د برد په ځواب کې توغندي ورکړي چې هدف یې نه دی وشتي او پولیسي خلکو غورځېدلې دي افغان چارواکي وایي چې په دغه برد کې شاوخوا دروشت ولسی خلک چې ماشومان پکښې دي وژل سوي دي یونما داسې مهال په هلمند کې په ملکي تلفاتو افغان ځواکونه ګرم بولي چې افغان چارواکي وایي برد طالبانو کړی دي طالبان وایي توغندۍ دوی نه دي ورکړي په همدې حال کې یونما د جګړې له دواړو خواوو غوښتي چې په ولسی ګڼمیشتو سیمو کې جګړې ودروي یونما وایي دا ډول جګړې هر کال زرګونه ولسی خلک وژني او ټپي کوي یونما وایي د هلمند د سنگین د دغه پیښې په اړه به ورستي معلومات خپاره کړي خو د افغان حکومت څخه غوښتي چې په دې اړه د پلټون لپاره یو ډله وټاکي د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا راپور ورکړی دی چې د تهران په شمال کې په یو کلینیک کې زورور چاودنه نصیب ده او لږ تر لږه ډیر لس کسان وژل سوي دي دغه چاودنه په سنتا ایتار په نامه په یو سی مرکز کې سوي او شاوخوا ودانی هم تباه سوي دي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په اړه هغه خبر چې هغه په افغانستان کې د روسي لخوا طالبانو ته د پیسو او جایزو ورکولو په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو هغه راپورټ نو ولوسته سپینې ماڼۍ د سه‌شنبې په ورځ په خبرګون کې وویل چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هغه استخباراتي راپورټ لوستی وو نیویارک ټایمز د جمعې په ورځ راپور ورکړی وو چې د امریکا استخباراتي ادارو موندلی چې د روسیې یوې څانګې د طالبانو اړوندو تراګرو ته پیسې او جایزې ورکولې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف سرتیري ووژني اخوا د امریکا د استازو د خونی مشر نانسی پلوسی د دوشنبې په ورځ د امریکا د ملي امنیت مشر جان راکلیف او د سی‌ای‌ای مشر کینه هسپل ته په دې اړه یو لیک استولی دی په لیک کې ویل شوی دی چې کانګرس او هیواد ځواب غواړي او له همدې کبله زه غوښتنه کوم چې د استازو د خونی ټول غړو ته سملاستي معلومات ورکړل شي اروپایي اتحادیه په دې کانې شوی ده چې د جولای د لومړۍ نیټې سره د 15 هیوادونو ترمنځ سرحدونه خلاص کړي خو په دغه هیوادونو کې امریکا نه ده شامله چین هم په دغه لیست کې شامل دی او دغه لیست په هر دوه اونیو کې نوې کیږي خو د بیجینګ څخه غوښتل شوی دی چې هر هغه اقدامات به اخلي چې نور اروپایي هیوادونه اخلي دغه وبا په ټول نړۍ کې په کارونو هم سخت اغیز کړی دی د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړ دی چې د امریکا په لوی وچه کې دغه وبا وضعیت ډیر خراب کړی دی د کارګرو نړیوال سازمان په یو نوي څېړنیز راپورټ کې اټکل لګولی چې د تیر کال د دسمبر د میاشتې راسي په نړیواله کچه په کارونو کې 14% کمی راغلی دی چې تقریبا شاوخوا 400 میلیونه کارونه جوړیږي دغه ناروغي تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې خبره شوه او تر اوسه په ټول نړۍ کې 15,813 کسان وکړي دي په دغه وبا تر اوسه د نړۍ په 169 هیوادونو او سیمو کې 3.3 میلیونه کسان اخته سوي دي د امریکا په متحده کې دغه ناروغي تر ټولو زیات کسان وکړي دي هلته تر اوسه 1,615,512 کسان دغه وروسته برازیل هیواد دی چې هلته 85,314 په برتانی کې 3,310 ایتالیا کې 4,318 او په فرانسې کې 9,314 کسان مړ کړي دي چین د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت جنجالي قانون تصویب کړی دی هغه قانون چې د امریکا د متحده ایالاتو او د دیموکراسۍ د ملاتړو فعالینو په باور د هانګ کانګ د خودمختاري حق له پخوا څخه زیات محدودوي دغه نوی قانون د سه‌شنبې په ورځ بیجینګ تصویب کړو په هانګ کانګ کې د ملي امنیت د دفتر د جوړېدو غوښتنه سوي ده چې هدف یې د حکومت د واکمنۍ د پراخولو تراګری او جراغښتنې په وړاندې مقابله او د بارنوي ځواکونو سره تعامل په ګوته سوي دي چین تر اوسه د دغه قانون بشپړه جزئیات نه دي خبره کړې د دې قانون له مخې د چین جمهور رئیس جی جی پینګ پر هانګ کانګ باندې زیات کنټرول ترلاسه کوي د دیموکراسۍ پلوه فعالانو د دې قانون پر ضد پراخ مظاهره کړې او هانګ کانګ ته د زیاتې ازادۍ غوښتنه کړې او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادرو د اروپای ټولنې اساس ته د دوه بیا ساتونو وخت ورکړی چې د غیواد څخه ووزی. شغلی مادرو لغه ورسته د اروپای ټولنې اساس ته ل وینزویلا څخه د وتلو امر وکړ چې اروپای ټولنې دغه د ګون پرزین چارواکو بندیزونه ولګول. په دغه بندیزونه کې په سفرونو محدودیتونه او د پانګو او سرمایو کنګل کول شامل دي. نوموړی په دې هم پارېدلی وو چې ولې اروپایي ټولنې دغه سیاسي مخالف جان کوېډو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه پیژندلی وو. د وینزویلا ولسمشر پر اروپایي ټولنې تور لګوي چې د ولسمشر ټرمپ په خوښه کارونه کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. اروپایي ټولنه، افغان سیاسون، د بشري حقوقو کمیسون، نور بهرني او کورني بنسټونه او څېړونکي په دې وروستیو کې د تاریخوالي له ډیرښت او بلکی مرګ جوبلی څخه ژور اندیشنه شي او وایي چې د جګړې شدت د سولې په خبرو یو وار بیا د خلکو باور لمینځه وړی دی. د بل خوا د طالبانو د قطر ویان سهیل شاهین ویلي چې ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د ویډیو کانفرنس لالارې د دوه د تړون په تطبیق خبرې کړې دي. نور تفصيل زموږ د خبريال رحیم ګل څاروان پر راپورټ کې باوري.
په هلمند، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د تاوتریخوالي ورستیو پیښو یو وار بیا له طالبان سره د سولې د بهیر په اړه اندېښنې او بی باوري رامنځته کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې میشتو سفیرانو په اعلامیه کې په دې ورستیو کې د تاوتریخوالي په ډېر ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې وضعیت د اختر له اوربند راورسته ترینګلی شوی دی. اروپایي ټولنې په افغان ځواکونو د طالبانو حملو ته اشاره کړې ده، ویلي جګړه باید ختمه او دایمي اوربند وشي. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي چې په ټول هیواد کې جګړې شروع دي.
له تړونیک نو ورسته دا ویر راماسته سوچي جګړې به زیات شي، ځکه امریکایانو خپل ټول مسولیت د افغانانو په غاړه ورواچو. افغانانو مدیریت نکړای، سوسیم نشي مدیریت ولای، ځکه موږ وینو چې په ټول هیواد کې دا جګړې شروع شوه.
په کابل کې د فرانسې سفارت پیټیټ کې ویلي چې فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یولس طالب مشرانو د سفرونو د بندیزونو غزیدل منلې دي او دا کار د سولې د خبرو لپاره د چانس د برابرو لپاره کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی به هم دې ټویټ ته لیکلي چې طالبان دې باید تاوتریخوالی ودروي. د اروپایي ټولنې دا سرګندونې په داسې مهال کې کیږي چې بلور ته د طالبانو د قطر ویان سهیل شاهین ویلي چې ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د ویډیو کانفرنس لارې د دوحې د تړون په تطبیق د بندیانو په خلاصون بین الافغاني خبرو په پیلولو او د عملیاتو په کمښت خبرې کړې دي. د طالبانو د قطر ویان سهیل شاهین په یوټیوب کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د دوی په سیمو کې نوې پوسټې جوړې کړې او د دوی لسیمو نظامی کاروانونه تیروي چې د حملو د زیاتېدو لامل ګرځېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په همدې حال کې وایي چې طالبانو د فبروري د میاشتې د ورکم لونی راورسته په منځنۍ کچه هر اوره سلور سلويخ عملي کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په ټویټر لیکلي چې طالبانو هر اوره سلی رشملکی مرګجوبله اړولې ده. تیر ورځ د هلمند په سنگین کې په یوې میلې کې پراخه ملکی مرګجوب را واوخته. طالبانو د پیخي ځای تر سنۍ بللې تر څو ورشه او د پیخي په اړه تحقیق وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له حکومت هم د سنگین د پیخي پلټنه واړي.
د هلمند پیښه یو وحشي پیښه وه. په دې پیښه کې اووشت ملکي وګړي ووژل شول. دا پیښه داسې ځای کې سوې چې د دولت مخالفینو تر کنټرول لاندې ده.
سیاسي کارپوش حضرت مسعود وایي چې ورستۍ نامنۍ او ملکی مرګجوبلي خلک یو وار بیا د سولې په بهیر بې باور کړي دي.
تیر ورځ چې کومه پیښه په هلمند کې وشوله، تر هغې مخکې د بشري حقوقو په کمیسیون باندې چې وشوله، دغسې نورې ناوړې پیښې چې دلته شوې دي، دا ټول هغه څه دي چې خلک په تشویش کې اچولي دي او د سولې په پروسه باندې د خلکو باور کم کړی دی. ورسره تاسو وګورئ چې کوم ملکي تلفات چې په دې هیواد کې کیږي، دا ټول د تشویش وړ خبرې دي.
جګړه په داسې حال کې بیا ګرم شوې چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سرک نه لیدل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ پښتو خپرونه اوري. امریکایي قانون جوړونکو د هغو رپورټونو په اړه د عاجلو څېړنو غوښتنه کړې چې ویل سوي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په هدف د طالبانو لملاتړ څخه برخمنو اروپا کو ته د انعام د ورکولو وړاندیز کړی و. د بلې خوا سپینې ماڼۍ هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه معلومات ورکړی سوي دي. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال زست خبري.
د نیویارک ټایمز راپور له مخې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په هدف د روسیې د یو نظامي واحد لخوا د طالبانو په ملاتړ اروپا کو ته د پیسو د ورکولو په اړه د امریکا د استخباراتي برخې معلومات جمهور رئیس ټرمپ ته رسیدلی وو. خوسپینه مرنه ادارا پورونه غلط بولی.
د استخباراتي ادارې ترمنز د نظر یوالي موجود نه و. په حقیقت کې د استخباراتي ادارې ترمنز د نظر اختلاف وو او تر هغه چې دا تایید شوی نه وای جمهور رئیس ته نه وړاندې کېده.
تر دې وروسته جمهور رئیس ټرمپ هم د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې په دغو معلوماتو خبر نه وو، خو د سنا دیموکراتان دا د منلو وړ نه بولی.
ولسمشر ټرمپ، تاسو په هر صورت کې بایلی. که تاسو ته د دې مهم راپور په اړه معلومات نه وي درکړل شوی، تاسو څنګه حکومت کوئ چې په دې اندازه مهمه مسله باندې تاسو خبر کړی شوی نه یاست؟ او که تاسو ته د دې راپور په اړه معلومات درکړل شوی وي او تاسو هیڅ اقدام نه وی کړی، نو دا تر ټولو بد ده. تاسو باید د داسې ناسم کار په کولو متاسف ووسئ.
د کانګرس جمهور غوښتونکو غړي هم پوښتنه کوي چې ولې جمهور رئیس سره معلومات شریک شوی نه دي او ولسمشر څخه غواړي چې دا ادعاوی جدي ونیسي. دیموکراتان وایي دا بل روښانه ثبوت دی چې ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په وړاندې په کافي اندازه جدي نه دی.
جمهور رئیس وایي چې دای په دې خبر نه و، خو دای په دې خبر قهرېدلې هم نه دي چې په دې موضوع خبر نه و. کومنګ د دې خبره لکه څنګه چې وای ومنو، نو د دې اعتراض چیرته دی او د معلوماتو غوښتنه او تقاضای له مسؤلیت څخه چیرته ده؟ دا پر دې جمهور رئیس د پوتین د غیر معمولی اثر لرلو یو بل مثال دی.
سپینه مرنه د نیوکی ردوی.
دا جمهور رئیس د روسیې په وړاندې به حد قوي موقف لري. د سلګونو روسی اتباعو په وړاندې بندیزونه لګولي، په لسګونو ډیپلوماټانی شړلي، د روسیې دوه قونسلګری تړلي او د منځني واټن مشتونکو اټومي وسلو له قرارداد څخه وتلي او نور داسې ګڼ اقدامات کړي دي.
روسیې او طالبانو د انعام ورکول رد کړي دي، خو د بریتانیا استخباراتو بیا د نیویارک ټایمز راپور تایید کړی دی. چک شومر او د استادو د مجلس مشر نانسی پلوسی غوښتل چې د کانګرس ټول استادو ته دی په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړ شي او دا دی روښانه شي چې ولسمشر څومره په دې موضوع خبر وو. سمیع الله جلال زید، امریکا غاک، ورجینیا.
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. درنوریدونکو، د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلیر ساعتونو کې د کورونا د وایروس 209 یعنی وی پیښه ثبت کړې ده، چې ورسره په افغانستان کې په دغه ناروغي د اختصاصو کسانو شمیر 1,015 ته رسیدلې دي. د بلې خوا د نې پنوم د رسنیو د ملاتړ اداره وایي په افغانستان کې له 900 څخه زیات خبریالان او د رسنیو کارکونکي په کورونا ناروغي اختصاصوي دي. پدې اړه کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابله رپورت راستولی.
د عامه روغتیا وزارت د سی شمی پورس په ویښ ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 209 نو مثبت پیښو د ثبت خبر ورک، چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 1,015 رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي نور لا تر کې وایي چې تیرو سلیجی ساتونکو کې د کرونا د وایرس په ناروغي 12 تنه مړ شوي او 120 تنه نور له دغې ناروغي ښه شوي.
په تیرو سلیجی ساتونکو کې زموږ هیواد په لابراتوارونو کې 1,098 شکمنې پیښې معاینات شوي دي، چې د لغړو جملې څخه 209 مثبت تایید شوي دي، 190 روغ شوي دي او بدبختانه 12 تنه وفات شوي دي.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په ولایتونو کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار، پکتیا او تخار کې ثبت شوي. په دغو ولایتونو کې د سې شنبې تر ورځې د ټولو مثبتو پیښو شمېر نږدې 3,000 ته رسیږي. په کابل او یو شمېر نورو لوی ښارونو کې افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو هم په خورا زیات شمیر د کرونا د وایرس په ناروغي اخته شوي. د نوی پلوم د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د وی سروې له مخې چې نن د سې شنبې په ورځ خپره شوه، په افغانستان کې په تیرو څلور میاشتو کې چې د کرونا وبا خپره شوي، تر دې اونۍ پورې له 900 څخه زیات افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکي د کرونا د وایرس په ناروغي اخته شوي. د نوی د ادارې رئیس مجیب خلوتګر امریکاغه آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه شپږ افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکي پر دغې ناروغۍ مړه شوي هم دي.
از نظر جغرافیا زون مرکزی که شامل ولایات های
خاغلی خلوتگر ویل تو جغرافیوی موقعیت لمخی مرکزی زون چه کابل و شاوخوا ولایتون پکی شامل دی، تر طول زیاد دو کرونا پر ناروغی اختشوی کسان چه زن الهم اختدی لری چشمیری پینس و شپیتو تنو ترسیگی. د کابل وروسته یو سل یو اویا تنه په کندهار او نورو جنوبي ولایتونو کې پر کرونا اخته شوي چې په دوم کتار کې زیه لري. د هغې وروسته هرات او د هرات شاوخوا ولایتونه دي چې یو سل شل تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي، او د لویدیځې حوزې وروسته د بلخ ولایت او د دغه ولایت شاوخوا پراته ولایتونه راځي چې نه اتیا تنه پکې پر کرونا اخته شوي.
ولایتهای هم جوارش میشه.
د نوی ادارې رئیس وایي چې د نارینه خبریالانو پر تله ښځینه خبریالانې په کم شمېر د کرونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي دي. مجیب خلوتګر له افغان حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته دې پاملرنه وکړي، او د دې لپاره چې د کرونا د وایرس له ناروغۍ خبریالان په امن کې پاتې شي، هغوی ته دې د آنلاین انټرنیټي خدمتونو له لارې معلومات ورکړي، تر څو د ښاغلي خلوتګر په وینا خبریالان د خبرونو پسې د وتلو پر ځای په خپلو کورونو او دفترونو کې لازم معلومات ترلاسه کړی شي. د نوی د دغې سروې د مخه نږدې دوه میاشتې وړاندې د بې پولي راپور ورکوونکو سازمان آر ایس اف هم په یوې سروې کې په افغانستان کې د کرونا په ناروغۍ لاویا خدا زیاتو افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو دخته کېدو خبر ورکړی و.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د قرنطین د اوږدوالي له کبله نږدې یو نیم میلیون کوچان د لوږې او ورځني ژوند له سختۍ سره مخامخ دي. له تیرو درو میاشتو راهیسې دا شمېر کوچان د کمو عایداتو او خوراکي شیانو له کمر سره هم مخامخ
دی. نور جزئیات په دې رپورت کې واوري. د کرونا وایروس او د غریبو کوچانو ستونزې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د سرحدونو بندیدلو او د مارکیټونو بندیدو له کبله د خوراکي شیانو قیمتونه لوړ شوي دي. له همدې امله د کوچان لپاره د کاروبار زمینه کمه شوې ده. تازه شمېرې ښیي چې نږدې یو نیم میلیون کوچان له لوږې سره مخ دي. بلخوا د سرحدونو تړل کېدو لکبله د وریجو او بوري په شمول د خوراکي توکو بای دری برابر لوړ شوې دي.
د مرسته موږ باندې دونه تاثیرات غوړولې ده چې موږ نه شو د خرڅېږي، نه مسته خرڅېږي، نه خایده خرڅېږي. هغه کوم مالداران چې دي غټ مالداران دي، موږ دوکانونه چې دي ټول بند دي، هیڅ نشته. د شیشه به خرڅ کول ته څوک راځي نه.
وزه شوی او محدودیتونو کوچان الکړی چې د بازارونو په ځای په سیمایز توګه سوداګری وکړي، او د کار د مالونو د بای غوخي هم راټیټ کړی دي. په دې توګه د دوی په عایداتو کې کمښت راغلی.
په افغانستان کې کوچان تر دې دمخه هم د اقلیم د بدلون او خراب شوی چاپریال کبل زیانمن شوی ول. اوس د وبا او قرنطین لکبل دوی نور مارکیټونو ته لاسرسی نه لري. په دې معنی چې دوی باید خپل تولیدات او څاروي په ډیرو کمو بیو سره خرڅ کړي، او د بیلګې په توګه په کندهار او لوګر کې دوی باید څاروي د پخوا په پرتله په 40% کمې بیې باندې خرڅ کړي.
د رمو ساتلو د دې چانس زیات کړي چې دوی په کورونا وایروس اخته شي، ځکه ډېرې لیک او لوس کول نشي چې د کورونا وایروس په اړه معلومات ولولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کم عمر نجونو په ودولو اندېښنه ښودلې، او دا عملې د بشري حقوقو نقص بللې دي. په افغانستان کې له ډیرو هڅو سره سره لا هم داسې سیمې شته چې د کم عمر نجونو ودول پکې دود دی. له هغو سیمو څخه یو هم پکتیکا ولایت دی. د پکتیکا د ښځو چارو رئیس خوشبو میدانوال د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې په دغه ولایت کې د وړو نجونو د ودولو په هکله داسې وویل.
په پکتیکا ولایت کې مېرمنې اکثریت مېرمنې په واړه سن باندې دلته ودیږي، یعنی دغه مشکل یا ستونزه په پکتیکا کې تر اوسه پورې هم نه ده حل شوې. چې اکثریت نجونې دلته لمغه لسو کالونه نیولې چې دوی ودیږي، بلاخره تر د شپاړسو کالو پورې یعنی ډېری نجونې دلته ودیږي. دلته چې مونږ لیدلې دي او ډېری ستونزې هم یا چې مونږ ته راجع کیږي، همدا ده چې د نجونې ډېر په واړه سن باندې وي او په مقابل کې دوی هغه اشخاصو ته ودیږي، هغه اشخاصو ته ورکول کیږي چې د هغوی سندونه ډېر پورته وي.
علته څه ده چې لا هم د پکتیکا په ولایت کې کم عمره نجونې ودیږي؟
علتونه یې که مونږ په څو ټکو کې خلاصه اشاره کړو، دا دي چې اول یې دا ده چې یماغه ناپسند رواجونه هم تر اوسه پورې دلته حاکم دي. په پکتیکا ولایت کې یعنی چې مونږ ګورو دغه تعلیم کچه ډېره ټیټه ده. او دریم علت یې که مونږ راسو پکتیکا خپل یو مرد سالار ولایت دی، یعنی دلته تر اوسه پورې هماغه دودونه او پخواني رواجونه حاکم دي چې نارینه خپله فیصله کوي او دغه مېرمنې د جرګې له طریقه په ډېر واړه سندو باندې دوی ودوي. او څلورم علت یې فقر دی، یعنی فقر دلته شتون لري چې ډېری په دغه نجونو باندې یعنی پیسې اخیستل کیږي او ډېر په واړه سندو باندې دوی ودیږي، او د ډیرو پیسو په مقابل کې دوی تقریبا په درې یا څلورو بونو باندې ورکول کیږي او ډیر لوړ سن اشخاصو ته هم دوی ودیږي.
نو د دې علت څه دی؟ د دومره حالو زالو کوخونو سره چې حکومتي او غیر حکومتي ادارې په دې برخه کې کوي، د آگاهۍ پروګرامونه لري، نور پروګرامونه لري چې د وړونچونو د ودولو مخه ونیسي، خو بیا هم په ځنو ولایتونو کې یا په ځنو سیمو کې خصوصا پکتیکا ولایت کې چې تاسو وایئ چې بیخي دا دود ګرځېدلې ده، مخه نه ده نیول شوې. د دې علت څه ده؟
یګ نه لته پکتیکا ولایت کې یعنی مېرمنې قید دي، درس او تعلیم ته نه ځي، او دغه هغه نارینه یې سدي نارینه وو کې تر اوسه پورې هغه ذهنیت شته. په خاني دودونه رواجونه دي چې دوی ډیرای یعنی په قومي لحاظ باندې خپل مکرنې تر سره کوي. کله چې دوی په قوم کې سره کینی یعنی دوی د همدو جرګو له طریقې ډیر وړي سنجونې په وادوي، او دا علت هم دی. بل دا چې په دوی کې هغه عامه پوهاوی تر اوسه نشته دی، او ډیر ذهنیت د خلکو پې نه دی تغیر شوی، او دلته ستونزې مشکلاتونه هم چې دوی ته پیهیږي هغه تم دوی خاصه توجه نه کوي، او دغه دودیز رواجونه هم شتون لري.
تاسو چې اوس د ښځو چارو د ریاست په راس کې هستئ او د وړو نجونو ودول په دې ولایت کې تر ټولو لویه ستونزه ګڼئ چې تر اوسه پورې دا ستونزه حل شوې نه ده، نو څه باید وکړي چې دا ستونزه حداقل راکم شي؟
د دغه یا د کومره د نجونو د ودونو مخنیوي په پا پار باندې یعنی موږ کوم مسایل چې یعنی کېدای شي ماسر دلته تمام شي، چې د ملایمانو څخه یعنی کولای شو چې د دغه کار مخنیوي وکړو. ځکه کچېری ملایمان زموږ په خطبه کې دا وړاندې کې خلکو ته چې دغه نجونې باید قانوني سند ته ورسیږي، او کومې د واړه سند د ودول په خاطر باندې کوم ستونزې مشکلاتونه را پیدا کیږي، هغه ستونزې مشکلاتونه خلکو ته وای د خلکو د دوی د نارینه ذهنیت څخه تغیر وخوري، بل هغه مونږ کولای شو چې دغه کار مخه هم ونیسو، او بل مونږ کولای شو چې دغه خپل عامه پوهاوی یا د فرض مثال د دې ښځې حقوقي دي، ایس ښځې په خپل حق حقوق باندې او په خپل شرعي حق باندې او د خپل په مانوي حقوق باندې دوی آگاه نه دي، او د دوی حق هم نه ورته ورکول کیږي. کومه وکولای شو چې د ملایمان له طریقه یعنی انتقال کو دغه پیغام د دوی نارینه او تو دغه نارینه خپل کورونو کې اصلاحات راوړي، خپل مېرمنو باندې د تطبیق یا بل بهترین لارې دا ده چې فرض مثال دلته هغه قومي ټولنه ډیره حاکمه ده یا هغه قومونه پکې ډیر حاکم دي، کومه د قومي مشرانو له طریقه وکولای سوس دغه پیغام دوی ته انتقال کوي. فرض مثال د نجونو ژوند پکې تباکی یا جامه پکې د دغه ستونزو مشکلاتونو پر اساس باندې فاسدېږي، که دوی دغه پیغام انتقال کړي د بډیر مسر تمامېږي، او بل مونږ هم کولای شو چې د رسنۍ له طریقه هم یعنی دغه پیغام خپل انتقال کو. او د ښځو چارو ریاست هم خپل حل ځلې په دې برخه کې کړي دي، اما پوهاوی په برخه کې چې په دوه ورځو کې هم موږ یو د اما پوهاوی پروګرام لرو چې د پکتیکا د ولسوالۍ په سطحه باندې ده، چې په دې برخه کې په عمومي شکل باندې موږ مېرمنو ته اما پوهاوی ورکو. ولې هغه اما پوهاوی چې ډیر موثر تمامي کې هغه دا دی چې د دوی د نارینه او ذهنیت باید تغیر وخوري.
خوشبو میدانواله ډیره مننه، کور دې ودان.
مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د منیسوټا په ایالت کې د پولیسو لخوا د یو افریقایي له اصله امریکایي جورج فلوید د وژلو نه یو میاشت وروسته د پولیسو د ظلم په ضد او نژادي عدالت غوښتنې نه یوازې د امریکا په متحده ایالاتو کې احتجاجونه راوپارول، بلکې په نړۍ کې هم مظاهری راوپارولې. ایشا سرای د دغو احتجاجونو د عواملو او انګیزو په هکله راپورټ راکړی دی. د نژادي عدالت غوښتنې مبارزین وایي دا کومې مظاهرې چې په تیره یوه میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتو کې وشوي دا نوې نه دي، او ولاته هم یوازې د جورج فلوید مړینه نه ده، بلکې د کلونو کلونو منظمې مبارزې او په لوی لاس د پولیسو لخوا د وژلو د قضیو ډیریدل دي. کارنل بروکس د نژادي اقلیتونو د پرمختګ د اتحادیې رئیس دی. دی وایي دا احتجاجونه په داسې وخت کې وشول چې د پولیسو خلاف رفتاری له حده اوختی دي. په مینیسوټا کې د جورج فلوید د وژلو د قضیې د ویډیو نه مخکې د فلاندو کاستل، د هغې نه مخکې د تامر رایس، د والټر سکاټ او د هغې نه مخکې د لاکوان مکډانلډ د قضیو ویډیوګانې خپرې شوې دي. زرو مظاهرچیانو ته معلومه شوه چې د کورونا وبا په غون ملک کې د پرله پسې مظاهرو او احتجاجونو سره مرسته کړې ده. سکال سوشل میډیا د بسپنې د غونډولو ډلو او معترضینو په ګډه په سړکونو کې مظاهرې وکړې. هلدا جوردن یو مظاهره کوونکی وایي اوس د بیروزګار خلکو تعداد دومره زیات شوی دی چې هیڅ ساری نه لري. اصلا خلک اوس کافي وخت لري چې لارو کوڅو ته راووزي. دا وایي تاسو پوهیږئ او تاسو دوستان هم پوهیږي چې تاسو کولی شئ عریضه ترتیب کړئ، د خلکو امضاګانې غونډې کړئ، کمپینونه تنظیم کړئ، خلک لارو کوڅو ته راوباسئ چې په داوطلبانه ډول مرستې وکړي، تاسو ته اوبه راوړي. تور پوستي امریکایان چې په دې تیرو څو هفتو کې سړکونو ته ووتل په دې پوه شول چې دا کوم تبعیض او تشدد چې د دوی سره روان دی دا نوې نه دی. یوې بلې مظاهره کوونکې سونیا وویل مقصد مې دا دی چې زما عمر په دې کې تیر شو، ځکه چې زه تور پوستي زیږېدلې یم، نو دا داسې کوم نوې شی نه دی چې زه اوس ور باندې پوهیږم. د نژادي عدالت غوښتنې مبارزین په دې پوه شول چې د دوی په دغه غورځنګ کې د خلکو په پوهولو او د انتظام او نظم په زیاتولو کې سوشل میډیا ډیره ونډه درلوده. ځوانانو پیغامونه ولیکل، نړۍ ته خبر کړل، په عامه پالیسۍ کې د یو لړ اصلاحاتو سره وتړل. په داسې حال کې چې د تور پوستو امریکایانو د ژوند په حق له د 2020 کال د مظاهرو خاص شرایط د مخکنیو شرایطو او حالاتو سره فرق لري، خود دې مبارزینو په فکر دا تازه غورځنګ د کلونو کلونو د انتظام او نظم نتیجه ده. کرنل بروکس وایي په دغه کار کې په ملک کې زما د تیرو 15 کلونو د تجربې له مخې دا د یو تحریک د سباون یو مهمه شیبه ده. ما 15 کاله مخکې همداسې فکر کاوه، اوس پوهیږم چې ما سم فکر کړو. بروکس او دغه مبارزین باور لري چې دا تازه غورځنګ به ریښتینی بدلون راوړي.
درنو ریډونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.